سلام شه دا مشال ریډیو دی شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه وساته خبري غړې کې هر کلی وي ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ونړنه په مهمو موضوعاتو راپورونو تفسیر لرو په لومبه د دې وخت خبرونه د اسلام آباد یو عدالت د مین اهم پیښې په تړاو په دوو مقدمو کې د تحریک انصاف بنسټ ایښودونکي او پخوانی وزیر اعظم عمران خان بری کړی دی. د خیبر پختونخوا او وفاقي سرکاري ادارو ګڼو ملازمینو د خپلو تنخواګانو زیاتولو لپاره مظاهرې کړي دي او د آذربایجان د بارنو چارو وزیر نن د بارنو چارو د وزیر اسحاق ډار سره د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل د اسلام آباد یو عدالت د مین اهم پیښې په تړاو په دوو مقدمو کې د تحریک انصاف بنسټ ایښودونکي او پخوانی وزیر اعظم عمران خان بری کړی دی. د اسلام آباد ضلع او سیشن عدالت په شهزاد تاڼه کې د درج مقدمو فیصله وروستو تر هغه واوروله چې وړاندې جوډیشل مجسټریټ د قضیو په اړه خپل پریکړه محفوظ ساتلې وه. د اسلام آباد په عدالت کې نن د مقدمې اورېدنې پر مهال د عمران خان وکیلانو مرزا عاصم بیگ او نعیم پنجو تا خپل دلیلونه وړاندې کړل او وی ویل چې د غیر مجاز تن لخوا د نوموړي خلاف اف آی آر درج شوی دی، تورونه ورباندې لګول شوي خو ثبوتونه نه دي وړاندې شوي. وروستو عدالت د ناکافي شواهدو په بنیاد عمران خان له تورونو سپین وګرځاوه. دا په داسې حال کې دا چې تیر کال د مې په نهمه پال قادر ٹرسٹ کیس کې د عمران خان تر گرفتاری وروستو د هغه ګوند او پلویانو قهرجنې مظاهره کړې وې چې پکې پوځي او ملکی ودانه او تا نقصان رسیدلې وو. د خیبر پختونخوا او وفاقي سرکاري ادارو ګڼو ملازمینو د خپل تنخواګانو زیاتولو لپاره مظاهره کړې دي. په پیښور کې مظاهره چانو پرون مشال لیدو ته ویلي دي چې صوبایي حکومت د 2024-25 مالي کال په بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 10% اضافه وړاندیز کړی دی چې ډیر کم دی. د یادونې وړ ده چې د خیبر پختونخوا د مالیې او قانوني چارو وزیر آفتاب عالم د مې په 24 د نوي مالي کال د بجټ تر اعلان وروستو خبر اعلان ته ویلي وو چې وار له مخې د حکومتي ملازمینو د تنخواګانو زیاتولو وړاندیز کړی دی او چې وفاقي حکومت خپل بودیجې اعلان کړي نو تنخواګانې به نور هم زیات کی. تر اوسه وفاقي حکومت د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو زیاتولو او د پینشن د نظام بدلولو په اړه کوم پلان نه دی سرګن کړی. د سواد د بنیادی یا بیسک ایجوکیشن استادان د تنخواګانو د نه ملاوېدو خلاف د دوه ورځو راهیسې په احتجاج دي. په سیدو شریف کې د کمشنر او ډی ای جی دفتر مخې ته په سړک احتجاج کوونکي استادان چې زیاتره زنانه دي وایي چې د تنخواګانو د نه ملاوېدو له امله په عادي ژوند کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی شعارونه هم ورکول چې استادانو ته عزت ورکړي. د مظاهرې یوې ګډونوالې نسیم اختر نن مشالې ته وویل چې د مدو راهیسې تنخواګانې بندې دي، باید چې ورته ورکړل شي، ګنې د احتجاج په توګه به ټول سکولونه وتړي.
زما د 35 میاشتو نه تنخواه بنده ده. زما مطالبه دا ده چې زما تنخواه دې ماته ریګولر هم شي او زما چې کومه بنده تنخواه ده هغه دې ماته راکړی شي. ماته دا تنخواه میلاو نشوه، زه به سکول بندوم.
بلخوا د بیسک ایجوکیشن ادارې مشر تلت شاه مشال لیډو ته ویلي دي چې لا ورته د خیبر پښتونخوا حکومت پنډونه نه دي ورکړي چې څنګه ورته پانګې ترلاسه شي د استادانو تنخواګانې به جاري کړي. په سواد کې د بیسک ایجوکیشن په نامه سرکاري منصوبه کې 370 سکولونه دي چې سلګونه استادان پکې په روزګار دي. د پاکستان پوز ویلی چې د افغانستان له خاورې څخه د ترهګرۍ په خود پلان کېدو پاړه جدي اندېښنه لري. دا خبره د فوز مشر جنرال عاصم منیر په مشرۍ پر اول پنډه کې د پوزي کمانډرانو په یو غونډه کې مخې ته راغلې ده. نن د فوز د اماړیکو ادارې ایس پی آر د یوې خبر پاڼې تر مخه په غونډه کې ویل شوي چې د پاکستان مخالفین په هیواد کې د امنیتي ځواکونو او بیګونا ملکی وګړو په نخښه کولو لپاره د افغانستان خاور استعمالي. د فوج دغه بیان پاړه په افغانستان کې طالبان حکومت تر اوسه سندي ویلي، خو تر دې وړاندې طالبانو په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د افغانستان خاوره د هیچا خلاف استعمالېدو ته نه پرېږدي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بیراموف نن د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار سره د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته رسیدل دي. د پاکستان سرکاري رادیو د خبر لمخه د آذربایجان د خارجه چارو وزیر با د خپل پاکستانی سیال سره په دو اړخیز چارو او د اړیکو د پیاوړي کولو په لارو چارو خبرې کوي. ټاکل شوی چې د دواړو وزیرانو ترمنځ د ملاقات وروسته د دواړو لوریو ترمنځ د پلاوي په کچه هم خبرې وشي. وروسته به د دواړو هیوادونو د بارنو چارو وزیران یو ګډ خبری کانفرنس ته هم وینا کوي. او د رفح اوسیدونکو د غزې په لری جنوبي ښار کې د سختو ډزو راپور ورکړی دی. د دوی د راپور په داسې حال کې ورکړی دی چې د اسرائیلو فوج ویلی دی له مصر سره د فلسطینی سیمې په پوله د یو ستراتیجیک دهلیز کنټرول په لاس کې اخیستی دی. د اسرائیلو فوج د مې په سر کې د نړیوالو د اعتراضونو باوجود په رفح کې خپل پوځي عملیات پیل کړل. د تیرې اونۍ په پای کې د کډوالو په یو کیم د اسرائیلو د حملې وروسته د پیښې سخته غندنه شوې ده. په هغه حمله کې په لسګونو کسان وژل شوي وو. دا د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو ورته وکړه. د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ. نو د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. په داسې حال کې چې عدالت پخوانی وزیر اعظم عمران خان په دوو مقدمو کې بری کړی دی. فوز وایي چې د نهم مې د زیموارو پر ضد کاروایی وشو.
کی کله یو کیس کی تاخیلو سے ایویڈنس نہیں زما بخیال عدالتونه اوس کوشش کی چې هغه انډیپندنتلی او د قانون مطابق فیصله ورکړي.
د خیبر پختونخوا وفاقي سرکاري ادارو ملازمینو په خپل تنخواګانو کې د اضافه لپاره احتجاجي مظاهره کړې دي.
دو وخت روټۍ چاته نه ملاويږي نو دې لپاره مونږ احتجاج دا چې بجټ کې مونږ ته مهنګایي تناسب سره مونږ اضافه وشي.
او د شمالي وزیرستان د ګډیوم تحصیل په شاخیمار سیمه کې په سکول د برید نورستو ځای خلکو د تعلیمي ادارو د تحفظ غوښتنه کړې ده.
زمون په ایجوکیشن باندې کومې عملې روانې دي. په کار د دې عملې یو سخت نقص حکومت واخلي. مونږ د امن خلک یو. مونږ جنگ نه غواړو. مونږ د جنگ خلک نه یو.
د سیمه ورنن هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو. تر پای د مشال ریډیو سره روزم ګډومبه موضوع ته. د پاکستان فوج وایي چې د نهم مې په پیښو کې ککړ کسان دي د قانون منګولو ته وسپارل شي او پر ضد دي کاروایی وشي. د فوج کمانډرانو د سرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې نن د اسلام آباد یو مقامي عدالت د نهم مې پیښو په دوو مقدمو کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان بری کړی دی. تیر کال د مې په نهمه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان له گرفتارۍ وروسته په ټول پاکستان کې د تحریک انصاف پلویانو مظاهره کړې وې او هغه مهال سرکاري دفترونو او پوځي تاسیساتو ته تاوان نه رسیدلی وو. امنیتي ادارو د دغو پیښو په تړاو لسګونه کسان نیولي وو او د ځینو خلاف په عدالتونو کې مقدمې هم روانې دي. تفصیل د ګلایاس پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د مئی په 9 د پاکستان فوج کمانډرانو په غونډه کې د تیر 2023 کال د مئی 9 نیټې قهرجن لاریون پلان جوړونکو پر ضد قانوني کاروایی خبره کړې ده. د اسلام آباد یو مقامی عدالت په همدغه دوه مقدمو کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان بری کړی دی. د فوج مطبوعاتي څانګې د مئی په 10 په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د فوج مشر سید آصف منیر په مشرۍ کې د فارمیشن کمانډرانو په غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د 9 مئی پیښو کې ککړو کسان قانون منګولو ته سپارلو خبره هم وشوه. د کمانډرانو په غونډه کې ویل شوي چې دا د هیواد په ګټه ده چې د مئی د 9 نیټې پلان جوړونکي د هغو راپارونکو او سهولتکاران دي د قانون منګولو ته وسپارل شي. یا د دې چې تیر کال د مئی پر 9 د القادر ترس په نوم د درغلې په یو قضیه کې د عمران خان تر گرفتاری وروسته د پاکستان په بیلابیل خارون کې د تحریک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال یو شمیر کسانو په فوزی دفترونو او دولتي او شخصي ودانیو حمله وکړي او ورته زیان واړولو. د هغو احتجاجونو پر مهال د تاوتریخوالو په پیښو کې یو شمیر کسان وژل شول او لسګونه ژوبل هم شول. عمران خان تور پوری کوي چې سرکاري دفترونو ته دوی نه بلکې د استخباراتي ادارو او اهلکارانو زیان رسولی وو چې مقصد یې د تحریک انصاف پر ضد مقدمه جوړول وو. د پاکستان پخوانی وفاقي ائتلافي حکومت او فوج د مئی 9 تور ورځ بللي او سکه یې رسمن یادونه هم وکړه. د 9 مئی پیښو په تړاو تحریک انصاف ګوند نږدې 300 پلویان هم نیول شوي دي. خو د مئی په 10 د اسلام آباد ضلع او سیشن عدالت په دوو مقدمو کې د تحریک انصاف ګوند بنسټ ایښودونکي او پخواني وزیر اعظم عمران خان بری کړی دی. دا مقدمې د 2023 کال د 9 مئی د پیښو په اړه وي. خو په دې مقدمو کې د بری کېدو باوجود په پخوانی وزیر اعظم اوس هم نږدې یو نیم سل مقدمه درج دي. په اسلام آباد های کورټ کې وکیل مصدق عزیز خټک د مې په دشتمه مشال دی ویل چې په عمران خان زیاتې مقدمه په ټرایل کورټ کې روان دي.
اغینه علاوه د خلاف یو څومره کیسز دي قانون په دې باندې کې ډیر واضح دي چې یو کس ته هغه په یو شی کې انوالو نه دي تاسو را د خلاف سو ایویډنس نشته نو تاسو څنګه هغه سزا ورکول شي یا تاسو هغه څنګه نامزد کول شي. ټول دنیا ته پته ده مطلب پاکستان کے ایک وکیلان دی او کا ججان دی یا ایون نور میڈیا دا تو پتہ رہ جے عمران خان خلاف کیسز شدید دا پ میرٹ باندھی نے دی دا یو پیورلی وکٹمائزیشن روان دی دا چی چاسر روان دی دا اس تم پتہ دا مون تم پتہ دا چی کل یو کیس کی تا خلاف سے ایویڈنس نہیں زما پر خیال عدالتوں نے اس کوشش کی کہ اگا انڈیپینڈنٹلی او دا قانون مطابق فیصلے ورکی او اگے کی زمون گا اسلام آباد چی کم عدالتوں دی اگیم لگی ادی پنڈے کی دیر عدالت یو سے فیصلے وکڑے او ایون اسلام آباد ہائی کورٹ چی دی اگے چی دا شزن مون پر میرٹ بانے ول ڈیسائیڈ کو اگے نمخ کی اگے یو لیٹر ولی کو سپریم کورٹ تا
یا او بیا کلن عمران خان د 2023 کال د اگست لمیاش رئیسی په زندان کې دی او پر فوج تور پوری کوي چې هغه زوروي. خو په دې رسو کې په زیاتره مقدمو کې عمران خان ته ضمانت او یا بریکل شوې دي. د تحریک انصاف مخک خان هم ویلي چې عمران خان پر ضد مقدمه به ختم شي او نوموړی به ډیر ژر له زندان راخوشي شي. خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي کوریش خټک د مې په دشتمه مشال دی ویل چې په موجوده حالاتو کې داسې نخکاري چې عمران خان خوشي شي.
کیس چې دی پاره چې په د باندې کوم کیسونه جوړ شوې دي چې خلکو په دغه باندې ټیکس کړو په حکومت یو ریاستي او خاص کر فوجي کوم عمارتونه چې وو انسټالیشن په بنو هغه ډېر مهم دي. نو کدا په دې کې وته سره لیف نه ملو نو زه نه کوم چې عمران خان چې دی دا زړه آزاد کړی شي او پی ٹی آئی والا سکھ پل پروپیگنڈا پروپیگنڈا کسان لم زلخ کئی او پلو ورکران لم زلخ کئی خو ما تدا سی لگی چی دا عمران خان زر تر زر اخلاسی دل چی دا ممکنه ندی.
دا په داسې حال کې ده چې فوج د مئی د نهمی او لسمې تر پیښو شاوخوا یوه اونۍ وروسته اعلان وکړ چې د فوجي او رسمي رازونو د افشا کولو له جنایي قوانینو سره سم د بلوګرو پر ضد مقدمه چلوي. فوج وروسته ویلول چې د هغو لسګونو کسانو پر ضد په فوجي عدالتونو کې مقدمه روان دي چې فوجي ځایونو ته زیان رسولې. د غیر سرکاري ارقامو سره سم نږدې شاوخوا 300 کسان د بلبو په تور نیول شوي وو او ځینو مقدمه په فوجي عدالتونو کې هم روان دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل د روان 2023 کال د مې پر نهمه د پاکستان له حکومت غوښتي وو چې د 2023 کال د مې تر نهمې وروسته نیول شوي کسان باید بې له شرطه خوشي شي. د سازمان د جنوبي ایشیا څانګې پر ایکس چې په خوا ټویټر نومیده لیکلي چې د مظاهرو پر مهال زرګونه کسان نیول شوي ول چې ورسخه یې تر سلو زیات د فوج په حراست کې ول.
د مشال رادیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا وفاقي سرکاري ادارو ملازمینو پرون په پیښور او اسلام آباد کې مظاهره کړې دي او د کال 2023 25 مالی کال په بودیجو کې د تنخواګانو زیاتولو او د پینشن د پیسو نه کومول غوښتنه کړې دي. د خیبر پختونخوا د مالی وزیر وایي چې د وفاقي بجټ تر وړاندې کېدو وروسته به د سرکاري ادارو د کارکونکو پر غوښتنو غور کوي. مظاهره چان وایي چې حکومت دې د ګرانې تناسب ته په کتو تنخواګانې زیاتې کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې وفاقي حکومت د سرکاري ادارو د ملازمینو د تنخواګانو زیاتولو پلان لري او کنه. تفصیل د عظمت علي شاه پر راپور کې
د مې په نهشتما د خیبر پختونخوا د بیرابیلو ضلعو د سرکاري ادارو زنانو او سړو کارکونکو په خبر کې مظاهره وکړه. مظاهره کې د ابتاباد نه راغلي د صحت یو کارکونکي روبینا خان مشال ریډیو ته ویل چې صوبایي حکومت ورته په تنخواه کې 10% اضافه کړي کوم چې ډیره کمه ده.
خپل سیاستي کسانو له 200% خپل اسمبلیانو ته 100% او موږ غریب خلکو ته 10% دا بجټ موږ ته نامنظوره ده. موږ دې بچو هیڅکله نه پو قبلو.
په اسلام آباد کې هم سرکاري کارکونکو په تنخواګانو او پینشن کې د سیواوالي لپاره احتجاجي مظاهره او لاریون وکړه. د اسلام آباد په احتجاج کې شریک د وفاقي سرکاري ادارې یو کارکونکي غلام داود مروت مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دی پر اتون کې بجټ کې د دوی تنخواه او پنشن د ګرانې په مناسبت سیوا کړی.
مهنګي ډیره زیاته ده، دوه وخت روټۍ چاته نه ملاويږي، نو دې لپاره مونږ احتجاج ده چې مونږ په بجټ کې مونږ ته مهنګي تناسب سره مونږ اضافه وشي. هغه نه پس دا کوم د پنشن په باره کې چې کوم کاغن شوري شوی دی، پنشن ختمه ای لا کوي، نو دې خلاف هم مونږ کوو چې اراده باندې نظر ثانی وشي. په دې باره کې دا پاک پی ڈبلیو ڈی، واپڈا، سی ڈی اے، جو سمرا فیڈرل گورنمنٹ ادارے دی دا ٹول دلتا احتجاج کئی صبح ول پ صبح کی کئی اور مونگ بدلتا کئی.
دا خیبر پختونخوا حکومت مئی پس رشتما د ولسو سو اربو سخه سیوا بجټ وړاندې کړو چې پکې د سرکاري کارکونکو ته په تنخواګانو پنشن کې د 10% اضافي اعلان کړو. د سرکاري کارکونکو د احتجاج په اړه د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر آفتاب عالم د مئی پس رشتما رسنو سره په خبرو کې ویل چې د وفاقي حکومت د بجټ د اعلان وروسته به په خیبر پختونخوا کې د سرکاري کارکونکو د تنخواګانو او پنشن په اړه څه فیصله کوي.
مونږ د وړاندې نه د سرکاري کارکونکو په تنخواګانو کې سیوا والے اعلان کړي، خو چې کله د وفاقي حکومت بجټ وړاندې شو نو ظاهره ده مونږ به د هغوی نه زیاتې ورکو. د دوی دوه درې غوښتنې دي چې جی پی فنډ او پنشن کې سیوا والی لپاره احتجاج کوي. ستونزې ډېرې دي.
د خیبر پختونخوا حکومت د مئی پس رشتما د وفاق نه وړاندې خپل بجټ پیش کړ. د بجټ پیپر تر مخه صوبایي حکومت د بندوبستي سیمو د پنشن لپاره 1.25 ارب او د قبایلي زلو لپاره 4 ارب روپې مختص کړي. صوبه کې ځوانانو ته د روزګار لپاره په بجټ کې د احساس روزګار، احساس نوجوان او د احساس هنر پروګرام لپاره 12 ارب روپې مختص کړي چې تر مخه به 1,00,000 بیروزګار ځوانانو ته روزګار ورکوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
په سید شریف سوات کې د بنیادی تعلیم یا بیسک ایجوکیشن خون کې د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو پر ضد له تیرو دوه ورځو راهیسې په احتجاج دي. دوی وایي چې یو خوا یې تنخواه کمه ده او بل خوا هغه وخت هغه هم په وخت نه ورکول کېږي. د سوات بیسک ایجوکیشن ادارې مشروعي چې حکومت پندونه نه دي جاری کړي او چې کله هم هغوی ته پانګې ترلاسه شي نو استادانو ته به تنخواګانې ورکړي. نور معلومات د نیاز احمد خان پر راپور کې.
د ضلع سوات بیسک ایجوکیشن حکومتي منصوبه چې په کې درې او یا سکولونو کې په سلګونو استادان هغه ماشومان ته زده کړې ورکوي چې د سوجې نه په وخت زده کړو ته نوي ناس. دا کې زیاتره خزینه استادان دي. دوی سیدو شریف کې د کمشنر او ډی آی جی دفتر مخې ته په مرکزی سړک په احتجاج دي. احتجاج کوونکي وایي چې ورته منلې شوې تنخواګانې نه ملاويږي. احتجاج کې شریکه د مرغزار کوکړی استاد نسیم اختر وایي چې د کلی په سکول کې ورسره 350 زده کوونکي زده کړې کوي. د سکول باس خرچې استادان ورکوي.
زما د 35 میاشتو نه تنخواه بند ده او زما مطالبه دا ده چې زما تنخواه دې ماته ریګولر هم شي او زما چې کومه بنده تنخواه ده هغه دې ماته راکړې شي او کرانه کړو. نو نن زما احتجاج زما د لکه د دې نور هو او زما هو ماته دا تنخواه ملاو نشوه زب سکول بندم.
ټیچر کو عزت دو، ټیچر کو عزت دو.
دا سیدو شریف استاذه حفصه بیبی وای چې د سرکار لخوا لک تر لګ د میاشتې تنخوا 2000 ده. د هغې نه دوی ته کمه تنخوا ورکوي او بیا هغه هم په وخت نه جاری کیږي.
د ټولو سیلری چې دا هغه 35000 ده، زمونږ 21000 تنخوا ده، هغه ته هم د دې ملا ماته ده او د څومره وخت نه بند لري. زمونږ کرایه په کورونو کې خپل سکول کول او کړه دا هغه کرایه هم په مونږ باندې په خپل باندې ورکو. دا هغه بیل او د بجلی دا اوبو بیل هغه مونږ په خپل سر باندې ورکو. د کمې پورې به مونږ د کور دا پیسې وړو. دا هغه پورې مونږ سچ وو هغه ورکړه. اوس مونږ کرایدار چې دی هغه مونږ تنګې مونږ ته بار بار وای چې مونږ له تنخواه راکړي کنه بیا تاسو د دې نه وځئ. نو دلته کې خو څوک شته بیا هم نه چې مونږ له دې بلډینګ راکړي هغه مونږ ته صبر نشي کولای کنه بیا.
احتجاجي مظاهره کې شریک استاد مراد باچا وای چې ټول سواد کې په سرګون استادان دغه سکولونو کې په روزګار دي. په سرګون ماشومان ته زده کړې ورکوي خو زیاتره د تنخواګانو نشوالي له وجې متاثر دي.
په دې کې زموږ سره داسې ټیچران دي چې د 35 منت او د چا چې دی د 18 منت تنخواګانې بدې د چا چې دی د 8 میاشتې پوره شوې. نو زمون خو مین مقصد دا دی چې زمونږ یو د تنخواګانې چې دا د کرنټ بیس ته راوړی شي چې منتلی مونږ ته میلاویږي، او دویمه مطالبه دا ده زمونږ ته چې زمونږ ته زر تر زر چې زمونږ کم ډیوز دی هغه مونږ ته واپس چې دی زر میلاو شي.
د ضلع سوات بیسک ایجوکیشن ادارې مشر طلعت شاه مشال ریډیو ته د مئی په دیرشمه په دغه اړه وویل چې دغه منصوبه د مرکزي حکومت بیا د اتلسم ترمیم نه وروسته صوبې ته حواله شوه، او دغه ټول استادان ارزی دي او ورته پکس تنخواګانې ورکولای کیږي. اوس د صوبایي حکومت لخوا پند بند شوی، کله چې هم پند جاری شو دوی به ټولو ته سره د بقایا جاتو تنخواګانې جاری کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د کورمی په پارچنار بازار کې د چرګانو خرڅونکو کاربندیز کړ دی، وایي چې په ټولې نه خرڅوي. دوی وایي چې ځلې انتظامیه دی له تازه اقدامه په شاشي او د هغه امر په سرغړونه دی نیولي یو شمېر دکانداران خوشي کی. دوی دا راز وایي چې په ټول د چرګانو خرڅولې په ګټه نه دی. د پاکستان په زیاتره برخو کې د غوښې لپاره یو کیلوګرام چرګ له 215 څخه تر 300 روپو پورې خرڅيږي، خو په کورم کې سوداګر د وزن پر ځای سالم ژوندۍ چرګ په لګ تر لګه 200 روپې خرڅي. یو انتظامی چارواکی وایي چې د چرګ غوښې د بیې کنټرولولو لپاره په ټول خرڅول اړین دي. نور معلومات طارق اورګزی راکړي.
په پړاچینار بازار کې چرګان پر ټول خرڅولو د ضلع انتظامیه لخوا جاری شوي حکمنامې پر دې عمل کې مقامی تاجرانو احتجاج شروع کړی. دوی له چهارشنبې خپل دوکانونه تړلي او وایي تر څو چې ضلع انتظامیه خپله حکمنامه واپس وانخلي او بله دا چې نیول شوي تنانې راخلاص شوي نه وي احتجاج نه پرېږدي. د چرګانو خرڅونکو اتحادیې یو مقامی مشر او تاجر سید جابر حسین وایي انتظامیه مجبوروي چې چرګان په ټول خرڅ کړي، خو داسې ورته په تاوان پرېوزي ځکه چې د پنجاب له فرامونو چرګې د راوړلو پر وخت هغه خپل وزن کموي.
ګرمه ده، مل مړکیږي. نیمو دغه درخواست ده ای سی ډی سی صاحب نور څور افسران دي چې موږ کسان یاري هاکي. او دویمه خبره دا چې متاول د روډ مسلې اخل کی بیا اغنه بعد به مو د شی باندې وغه کیږي. وره مو وزن باندې قائم نشي جوړېده ویلې څه یمو بنیادی سہولیات پرانه دي.
په ملک کې دا وخت د ژوندۍ چرګ یو کیلو نرخ له 215 اویا واخله تر 300 په منځ کې دي. خود کورمې په بازارونو کې یو چرګ کم اس کم په 200 خرڅيږي. د لوکمن خلو عدنان حیدر مشال رډیو ته پر نه وشتم مې ویلي کڅ هم په بازارونو کې چرګې په تور خرڅولو د فیصلې په حق کې دي، خو چونکې د تاجرانو احتجاج مقامی خلک متاثر کړي نو پر ضلع انتظامی غږ کوي چې د مسالې باهمي حل دي. راو باسی
انتظامی او چکن پروش کوم ملکان دی هغه څه د پکار دی دوی مذاکرات وشي دوی خپل منځ کې او دا احتجاج دی کوم هړتال دی د پکار دی زر نظر ختم شي او د عوام کومه مسله دی چکن حواله سره هغه د پکار دی حل شي.
بلخوا د برکور می مرسیال کمشنر حفیظ الله مشال لډیو تویلی په ټول ملک کې چونکې د نرخ کنټرولولو تر قانون لاندې چرګې په ټول خرڅول شي نو په بالاچینار کې هم یاد نظام نافذول ضروری دی. حفیظ الله زیاتوی اتوار پورز مقامی تاجرانو سره دا ومنله چې نور به خپل کاکته چرګې په ټول ورکوي، خو نه پوهیږي چې بیا ولې هغوی له خپل خبرې واوړیدل. مرستیال کمشنر دا هم وایي په بازار کې د چرګانو خرڅولو او خستلو لپاره د جوړ شوي نظام پیروي نه کولو په ترڅ کې درې کسان نیولې چې باندې پرچا تر کټولو پس هغوی به د زیارت پورز له حوالات جیل ته منتقلوي. چارواکي وایي که څه هم د چرګانو نرخ کم دی، خو سیمې ته د زیاتې فاصلې او نورو خرچو ته په کتو د ژوندۍ چرګې یو کیلو قیمت 375 روپۍ مقرر کړي چې داسې چرګې په ټول خرڅولو باندې د تاجرانو اعتراضونه ختم کړي.
کم ویټ لاس کیږي وغیرہ، د ترانسپورټیشن چارجز، مزدور چارجز وغیرہ دینه بعد دي ته ډېر ښه. نن لکه ریټ وو 360 پر کے جی، الان کې لاندې ډیسټریکټ کې دا داغینه خکب خاطر خوا دا سیو نو یو شیز پکې دي کې راوړی کیږي بګار دي پکې دي خرشي او دې زموږ سره سودی تور متفق شو. نه اتوار فورس میټینګ شوه، پرایس ریویو کمیټي میټینګ پای کې دې چې کوم مشر واغی هغه زموږ سره کمنټمنټ کړو چې را ټول به موږ وکړو.
په ملک کې هر ورځ حکومت یو نرخ مقرروي چې لمخه چرګان پر ټول اخستلې او خرڅول کیږي. کڅو هم د پړچنار تاجران د چرګانو سودا په ټول کوي، خو خرڅونه په گاګ همداسې پر خپل خوخه کیږي. په سیمه کې سوواره ځلې انتظامی پر ټول چرګان خرڅول وغوښتل، خور باندې لا تاجرانو مزاحمت پراتلو، دا کار وځنډیدلو چې لا هم په پوره ډول نه دی عملي شوی. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
د شمالي وزیرستان د ګډیوم تحصیل په شاخیمار سیمه کې د مې په 25 نه پیژندل شو وسلوالو د جنکو یو شخصي خوندې کې سامانونه ته ورچولې وو او هغه سوزولې وو. د خلک وایي چې دا پرغه سکول دویم برید دی چې د کوونکو یې رولې دي. شرون کې وایي چې په داسې حال کې چې اوس په شمالي وزیرستان کې ولس د جنکو تعلیم ته مخه کړې ده، وسلوال او د پوهې مخالف قوتونه هغه ته ستونزې جوړې. بلخوا ضلع انتظامی ویلي دي چې په پیښه کې د ککړو کسانو پر ضد اقدامات کوي. نور تفصیل عمر وزیر راکړي.
یاد سکول یا خونځای د خیر خیګړې تنظیم شاخیمار ویلفیر سوسایټي د غلطه شروع کړي چې د دوی په وینا بل د غلطه د انجونو زده کړو هیڅ کم سرکاري یا شخصي سکول نشته. د تنظیم مشران وایي چې یاد سکول کې 1500 پورې د سیمې انجونې زده کړې کړي چې وړاندې هم د شپې مهال وسلوالو په ډزې کړې وې، د سکول ودانۍ ته یې تاوان رسولی وو او اوس یې بیا د شپې مهال په ښوونځي کې د اور لګولو سره سامانونه سوځولي. وسلوالو د مې په اتمه د شپې شوه کې هم د افیا سکول په نامه د انجونو یو سکول په بمونو سره لوځولی وو چې وروسته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په امر په یوه اونۍ کې بیرته مرمت وشو او د انجونو زده کړې پکې پیل شوې. د سیمې اوسیدونکو مدني او ټولنیز فعال ملک فخر عالم مشال ریډیو ته وویل چې د انجونو د زده کړو ادارې دې وژغورل شي. د غلط انجونې د زده کړو هیڅ اسانتیاوې نه لري.
زمونږ په ایجوکیشن باندې کومې عملې روانې دي، په کار د دې عملې یو سخت نو کس حکومت واخلي. مونږ د امن خلک یو، مونږ د تعلیم خلک یو، مونږ جنگ نه غواړو، مونږ د جنگ خلک نه یو. واحد لار د ژوند د سکون لار زمونږ د تعلیم ده.
سیډون کې او د باچا خان پوهنتون پښتو څانګې استاد پروفیسر محب وزیر وایي چې ضرب اعظم عملیاتو پس چې خلک ستانه شول نو د غلطه د زده کړو ځانګړي ډول د انجونو تعلیم پوهې ته خلکو پاملرنه کړې. نو هغه قوتونه چې د غلطه علم شعور خورېدل نه غواړي هغوی د انجونو ښوونځي په نخښه کول پیل کړي.
دا اوس چې بیا کوم لړۍ ده نو ظاهره خبره ده چې کوم خلک نه غواړي چې دلته د بیداری راشي، هغوی د سکولونو د سوځولو یا د ورانولو یو عمل شروع کوي یا شروع کړی دی. خوف ویره خورول غواړي. یعنی اوس خو حال دا دی دلته باقاعده پولیس موجود دی، ادارې موجودې دي، دلته ریټ شته دی. سوال خو ضرور دی چې په داسې ماحول کې ولې او څنګه دا کار کیږي. خو بهر حال جنگ د دوو قوتونو ترمنځ دی چې یو رڼا غواړي او بل تیاره غواړي.
د پاکستان وفاقي حکومت خیبر پښتونخوا چیف سیکرټری ته په یو خط کې د وفاق او صوبې په ګډه یو ټاسک فورس جوړول وړاندیز کړي چې مشترکه ټاسک فورس خیبر پښتونخوا کې د تباه شوو سکولونو د بیا رغونې او ژغورلو پلان جوړ کړي او د داسې پیښو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. د شمالي وزیرستان ځلې انتظامیه او د غلطه د فوز یو افسر مشال ریډیو ته وویل چې د انجونو ښوونځي ته اور لګولو نوټس یا خسته تفتیش روان دی، ککړه ناصر بازار ولټوي او انجام ته به رسوي. دوی وویل چې یاد ښوونځي کې سلګون انجون زده کړې کړي چې د فوز 7 ډیویژن لخوا ورسره وړاندې هم هر ډول مالی مرستې شوې. شمالي وزیرستان کې د لومړی ځل نه بلکې تیر کال میرعلي کې د تعلیم څانګې او ځایي خلکو په وینا د انجونو دوه نور ښوونځي په بمونو سره نامعلومه وسلوالو الوځولي وو، خو د دغو پیښو ذمهوری لا هم تر اوسه کمې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. ځایي خلک وایي چې که د دغه لړۍ مخه ونه نیول شي نو اندېښمن دي چې انجونه یو ځل بیا له زده کړو لرې پاتې شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیزې خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ریډیو وګړي اوریدونکو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدي شئ او الته زموږ د خبر اعلانو ویډیوګان هم کتلی شئ. دغه سره د روان خبرونه نیمه تر رسیدلی یو د دې وخت مهم خبرونه. د اسلام آباد د عدالت د مین اهم پیخي په تړاو په دوو مقدمو کې د تحریک انصاف بنسټ ایښودونکي او پخوانی وزیر اعظم عمران خان بری کړی دی. د پاکستان د کورونو چارو وزارت مرستیال هاغلی محمد حرم آغا په مشرۍ یو پلاوی کابل ته سفر کړی دی. د خیبر پختونخوا او پاکستان سرکاري ادارو ګڼو ملازمینو د خپلو تنخواګانو زیاتولو لپاره احتجاجي مظاهره کړې دي. د سواد د بنیادی یا بیسک ایجوکیشن استادان د تنخواګانو د نه ملاوېدو خلاف د تیرو دوو ورځو راهیسې په سیدو شریف کې د کمشنر او ډی آی جی د دفترونو مخې ته په احتجاج ناست دي. د پاکستان پوز ویلي دي چې د افغانستان له خاورې څخه د ترهګرۍ پیښو د پلان کېدو په اړه جدي اندېښنه لري. دا خبره د فوز مشر جنرال سید آصف منیر په مشرۍ په راولپنډۍ کې د پوځي کمانډرانو په یو غونډه کې مخې ته راغلې ده. چارواکي وایي چې ایراني سرحدي ځواکونو د بلوچستان په واشوک ضلع کې د مسافرو په یو ګاډي ډزې کړې دي. په دغه پیښه کې څلور پاکستانیانو وژل شوي او دوه جوبل دي. او د آذربایجان د بارنو چارو وزیر نن د بارنو چارو د وزیر سغدار سره د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی. اوردونکو څنګه چې په دغه مهم خبرونو کې واورېد چې د پاکستان د کورونو چارو وزارت مرستیال محمد حرم آغا په مشرۍ یو پلاوی کابل ته تللی. دا وخت سره له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان د ټلیفون په کرخه. طاهر خان صاحب تاسو ستړي مو شوې؟ په خیر.
ډیره مننه تاسو. شکریا.
ډیره مننه جی. د دې پلاوی د سفر په اړه کړه تلک معلومات تر سره شریک کړي چې موخه صدا او تر اوسه پورې په دې کې تازه څه معلومات تاسو لاسته راغلي؟
سلام تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته چې کوم په کابل کې د طالبانو د کورنو چارو وزارت لخوا بیان خور شوی دی.
جی.
نو په هغه کې لکه څنګه تاسو وویل چې د پاکستان یو پلاوی یو وخت د پاکستان د کورنو چارو د سکتر خورم هغه په مشرۍ غونډه کړې ده د طالبانو د کورنو چارو د وزارت مرستیال محمد نبی عمری سره. او یو خبره په خپل چې کوم بیان کابل کې جاری شوی دی، پاره کې یو د مارچ کې د مارچ په 28مه چې کوم د خیبر پختونخوا بشام کې په چینایانو باندې حمله شوی و ځان مرګي، دا غي مسله په خپل کابل وای چې په دې مسله باندې غي خبرې کړې دي. او بیا د دغه بیان تر مخه د پاکستان پلاوی د همکاري په امنیتی شوبه کې سکتر کې د افغانستان د طالبانو د حکومت څخه دغه خواهش هم سرګند کړی دی. او بیا د طالبانو د خوا په دغه بیان کې دا هم ویلي شوې دي په خپل دغه بریټ ترهګر بریډ ویلي دي، البته دا ویلي دي چې پاکستان کې چې کوم د امنیتی موارد هغه د افغانستان د پاکستان پر غاړه ده او افغانستان کې بیا افغانستان مسول دي. نو بهرحال دا چې کومه حمله شوی وا په شپږم د پاکستان د موقف دی د دوی په دا نظر دی چې دا حمله دا په افغانستان کې پلان شوی وا. پاکستانیان دا مې دا کوي چې کوم ګاډي په واسطه باندې حمله شوی وا چې 15 چینایان پکې مړو، دا غي ډېر پکې هم وجل شوی وو. نو دا د دې بلکې چې کله د پاکستان د خبر شوی وا نو د طالبان د حکومت مرکزی ویان زبی الله مجاهد د پاکستان دغه خبره دغه رد کړې و او هغه دا وی چې پاکستان دغه پټکو په خپل ذمہوارو کې مسؤلیتونو کې ناکام شي نو بیا افغانستان د ګوتنې خبران پاکستان پلاوی لګلې دي او مخکې اعلان نو شوی. او د پاکستان د کورونو چارو وزیر 13 هفته یو وار بیا هم هغه خبره وکړه چې څنګه پاکستان و چې دا پلانل تا په افغانستان کې جوړ شي. او په خپل اوس افغانستان دا منی نن په د ملاقات نه روسته چې په دې موضوع باندې خبرې شي. او دا دغه مارچ شپږویشته مې د حمله روسته اولنې پلاوی در پاکستان چې افغانستان ته تللی دی او په دغه موضوع په نور موضوعات امنیتی باندې خبرې کړې دي.
صحیح ده. نو تر خان صاحب دا خو ډېر مهم سفر دی. ډېر مننه کوم تاسو سره معلومات شریک کړو. ډېر ډېر مهرباني.
تاسو مننه.
ډیره مهرباني شي. راځو جی نور یو شمیر سیمایزو نړیوالو چارو ته. سویډن چې پورستیو کې د ناټو ائتلاف غړیتوب ترلاسه کړی، له یوکرين سره نوې پوځي مرسته اعلان کړې ده. په مرستو کې پرمختللي الوتکې هم شاملې دي. په داسې حال کې ده چې روسي د یوکرين پر خارونو حملو ته دوام ورکړی دی. یوکرایني چارواکي وایي چې په پرونیو حملو کې 15 ملکی وګړي وژل شوي دي او شپږ جوبل دي. په دغه اړه نوریاس نوري نور معلومات راکوي.
سویډن پرون چهارشنبه له اوکراین سره د لوی پوځي مرستې د یوې بستې اعلان وکړ. د پوځي مرستو په دغه بسته کې پرمختللي اکتشافي رادار الوتکې هم شامل دي. په سټاکهولم کې د سویډن حکومت پرون له کیف سره د 3.3 میلیارډ سویډني کرونو چې 1.3 میلیارډ ډالر کېږي د دغې پوځي مرستې اعلان وکړ. دا پر اوکراین د روسیې د یرغل رئیس له کیف سره د سټاکهولم 14مه مرسته ده چې کوي. د سویډن په دغه نوې پوځي مرسته کې د سویډن ساخت ساب ASCC دوه الوتکې چې له مخکې پر خبرداری او کنټرول سیستمونو سمبالې دي شاملې دي. د سویډن دفاع وزیر پال جانسن وویل چې دغه دوه الوتکې به د اوکراین د هوایي مدافع وړتیاوې زیاتې کړي او هم به ورسره د امریکا ساخت F-14 جنگي الوتکې چې د یو شمېر هیوادونو لخوا ژمنې شوي له زیات ملاتړ برخمنې شي. سټاکهولم د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی، له کیف سره د 3.5 میلیارډ کرونو چې 4.1 میلیارډ ډالر کېږي پوځي مرسته کړې ده. روانه اونۍ دا درېیمه مرسته ده چې اروپایي هیوادونه یې له اوکراین سره کوي. بلجیم او هسپانیا دې هیوادونو ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د سفر په ترڅ کې له کیف سره د نویو پوځي مرستو اعلان وکړ. بروکسل له کیف سره د 1 میلیارډ ډالرو او مادرید هم د 1.1 میلیارډ ډالرو پوځي مرستې ژمنې وکړې. دغه درې اروپایي هیوادونه روانه اونۍ له اوکراین سره د پوځي مرستو ژمنې داسې مهال کوي چې روسیې د اوکراین پر یو شمېر سیمو بریدونو ته زور ورکړی دی. اوکراینی چارواکو پرون چهارشنبه د اوکراین پر شمال ختیځې سیمې سمی او پر ختیځې دونسک سیمې د روسي پوځونو په بریدونو کې د 5 ملکي وګړو د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. پایین حال کې د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو وویل چې د روسیې له 4 ډرونونو چې پر میکلایف، کیروهرات او ریونی د بریدونو لپاره پورته شوي وو 4 راغورځولي دي. د روسیې دفاع وزارت هم پرون وویل چې د تور سمندرګي ځواکونو د کریمیا پر لور الوتې د اوکراین 3 ډرونونه راغورځولي دي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري غړی
په 1 بجا،
تاندي هلي
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجره
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
ترکی له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو لرونکو لپاره د ویزې د معافیت موافقه ځنډولې ده. د ترکیې رسنیو د راپورونو لمخ کې د ولسمشر رایب طیب اردغان دا فرمان د جون له لومړۍ نیټې څخه عملي کیږي. سرچینې وایي چې د انخرې دا اقدام هغه افغانان اغیزمنولی شي چې په کال 2020 کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته هیواد ته تللي دي. نور معلومات نوریاس نوری راکړي.
له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو د ویزې د مافیا د تړون د لغوه کولو خبر پرون چهارشنبه ترکی رسنیو د هیواد د ولسمشری لخوا د صادر شوی فرمان په حواله ورکړی دی. د ترکیې د ډیلی صباح ورځپاڼې د راپور له مخې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا د لاسلیک شوي فرمان له مخې چې په رسمي جریده کې خپور شوی ویل شوی چې د ډیپلوماتیک پاسپورت لرونکو لپاره د ویزې د معافیت دوه اړخیز تړون چې له افغانستان سره د ترکیې دولت په 2008 میلادي کال کې لاسلیک کړی او د دې هیواد پارلمان تصویب کړی و د جون له لومړۍ نیټې وروسته ځنډول کیږي. د دغه تړون له مخې ډیپلوماټانو او هغوی چې سیاسي پاسپورټونه یې درلودل ترکیې ته د تلو لپاره ویزې ته اړتیا نه درلوده، خو دا نه ده څرګنده چې د دغه تړون په ځنډېدو سره به ترکیه کې میشت څومره افغانان چې دغه پاسپورټونه لري اغیزمن شي او آیا هغه به د سیاسي پاسپورټونو لرونکي ترکي چارواکي چې غواړي افغانستان ته ولاړ شي هم اغیزمن کړي او که به هغوی له دې چارې استثنا وي. ترکیه لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په کابل کې سفارت فعال دی. همدارنګه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت هم په انقره کې خپل فعالیت مخته وړي. په دې سفارت کې وی سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط بیګا ازادي راډیو ته وویل چې ترکیه دغه اقدام امنیتي اندېښنو ته په پام په یو اړخیز ډول کړی خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. دغه سرچینې په حواله د افغانستان د سیاسي نمایندګو کارکوونکو او نور هغه افغانان چې په ترکیه کې درې کلنې ویزې لري سمدستي له دغه فرمان څخه نه متاثره کیږي. د سیاسي چارو په او په قرغزستان کې د افغانستان پخوانی سفیر محمد عیسی مسبا چې اوس په ترکیه کې اوسیږي بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د ده په باور ښایي په ترکیه کې میشت یو زیات شمېر افغانان او نور چې د هیواد ته سفر کوي له دغه پریکړې ډېر اغېزمن شي.
له طالبانو مخکې وختونو او وخت د طالبانو له رسېدو راهیسې ډیپلوماتیک او سیاسي پاسپورتونه هر چا ته توضیح شوي دي. د بیلګې په توګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا دا ډول پاسپورتونه قومي، ټولنیزو او نورو مخورو شخصیتونو ته ورکول شوي یا هم دغو شخصیتونو ته د قومندان په نوم ورکول شوي چې ښایي اوس هم د یوه لوی مولوي یا په یوه بل نوم خلکو ته دغه پاسپورتونه ورکول شوي.
د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان یو زیات شمېر سیاسیون، جهادي مشران او د پخواني ملي شورا غړي ترکیې ته ولاړل چې یو شمېر د افغانستان ډیپلوماتیک پاسپورټونه لري. دا چې دغه افغانان بل څه ډول برخلیک سره مخامخ شي، ښاغلي مزبا په باور دوی به ښایي دې ته اړ شي چې د جون له لومړۍ نیټې له ترکیې ووځي، ځکه هستوګنه به نور په ترکیه کې غیر قانوني ګڼل کېږي. د نوموړي په خبره کې څوک دا کار ونه کړي ښایي جریمه یا هم د نیول کېدو په صورت کې له هوایي ډګر څخه ډیپور شي، چې په دې صورت کې به ترکیې ته د تل لپاره له سفر کولو منع شي. د طالبانو سرپرست حکومت د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د ترکیې د دغه اقدام په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. انقره دغه اقدام له هغه وروسته کوي چې د ترکیې د کډوالو د چارو یو پلاوی افغانستان ته په روسي سفر کړی. طالبانو له چارواکو سره په ترکیه کې د غیر قانوني افغان کډوالو پر موضوع خبرې وکړې، خو په انقره کې د افغانستان د سفارت سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ترکیې دغه پریکړه کابل ته د ترکیې د تللي پلاوی له سفر سره کوم تړاو نه لري. ترکیه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې او وروسته د ډیرو افغانانو د قانوني او غیر قانوني سفر پر اصلي مقصد بدله شوی. ډیری افغانان چې له غیر قانوني لارو غواړي ځان اروپایي هیوادونو ته ورسوي، د ایران له لارې ترکیې ته داخلیږي. د ترکیې د ډلې صباح ورځپاڼې د راپور له مخې د ترکیې د کډوالو د چارو د لوی ادارې د روان 2024 کال د شمیرو له مخې د هغو غیر قانوني کډوالو له ډلې چې په دې هیواد کې نیول شوي لوی شمېر افغانان دي. د دې ادارې په خبره د ترکیې چارواکو د مې تر میاشتې له 20,000 زیات غیر قانوني افغان کډوال نیولی دي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
کارپوهان وایي چې په دې وروستیو کې په نړیواله کچه داسې خبرې کیږي چې ښکاری په افغانستان کې د طالبان حکومت پر رسمیت پیژندلو لور ته یو ممکنه ګام وي. د طالبانو پر رسمیت پیژندنه بعد پاکستان په امنیت اغیز لري. هم پر دې اړه اسرار الله مومن په پاکستان کې د پوهانو پوز پوهانو چارواکو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې برابر کړی دی.
روس لهغه چې د روسي د بنو چارو وزیر سرګي لاوروف او د افغانستان لپاره د هیواد ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ترګرو ډلو له لیسټه د افغان طالبانو د احتمالي استلو خبره کړې. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربي د مې په 28 امریکا کې خبريالانو ته په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د روسي لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل به ناوړه پیغام وي. اوس پښتنه دا چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل بعد د پاکستان په امنیت څه اغیز ولري. د دې په جواب کې د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن د مې په 28 مشالې ډیوته ویل پاکستان چې یو وخت د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره کمپاینونه کول وس نه غوړي چې دغه کار وشي. د په خبره زکه د پاکستان تم واچ په افغانستان کې طالبانو حکومت لراتلو سره بعد د طریقي طالبان پاکستان مخاونیول شي خو د هغو سرچپه کار وشو. نو موړی وای که اوس د افغان طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي نو د سره باندې اواز افغان طالبان ځواکمن شي، بلکې ټي ټي پی به ورسره هم پیاوړی شي او دا سوي رښتیا چې په پاکستانی حکومت د خپل غوښتنو منلو لپاره بعد د ډلیبریدونه نور هم زیات شي.
نو پاکستان ته خو یو په تشدګردای نه خطر ده او دین طرف ته داغه د افغانستان د تعاون او نه کبي په دغه کې دغه دیمه خطر ده او دغه خطر ورو زیاتیږي.
پاکستان تور لګوي چې 2021 کال په اگست کې په کابل کې د افغان طالبانو له واکمنیدو وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو بریدونه سو چند زیات شوي. اسلام آباد تور لګوي چې ټي ټي پی د دې بریدونو لپاره د افغانستان ځمکه کاروي، خو افغان طالبان دغه تورونه ردوي او وایي چې امنیت د پاکستان داخلي مسله ده او باید په خپله یې حل کړي. د کراچي پونتون د جرنلزم څانګې استاد توصیف احمد د مې په دیرشمه مشال ډیو ته وویل کنړۍ د افغان طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني نو پاکستان به نه یوازې د دې خلاف ځي، بلکې د افغان طالبانو پر ضد به خپلې پالیسۍ نورې هم سختوي. نوموړی وایي که پاکستان داسې ونه کړي نو په هیواد دننه به یې وسلوال بریدونه نور هم زیات شي.
که پاکستان خپل پالیسي بدل کړي نو داغو به ډیر نقصان وشي، ځکه موږ کتل چې په پخوانی حکومت کې د ټي ټي پی وسلوال هیواد ته راوستل شول نو بدامنی نور هم زیاته شو، ځکه چې افغان طالبان او پاکستانی طالبان په خپلو پالیسیو کې بدلون نشي راوستلی. نو نتیجه به دا وي چې پاکستان به بیا د ترهګرۍ مسلې ته لارشی.
خود پیښور پونتون د جرنلزم څنګه استاد عرفان اشرف بیا وایي پاکستان چې افغان طالبان خپل اساسه ګڼي په رسمیت سره پیژندل به یې دا هیواد خپل ګټه بولي. عرفان د مې په درشمه مشال ډیو ته وویل پاکستان تحریک طالبان پاکستان ختمول نه بلکې کنټرولول غواړي او د ده په خبره کېدی شي په دې لړ کې ورسره افغانستان مرسته وکړي.
بلکې پاکستان غواړي چې د ټي ټي پی مسله پاکستان بایلیټرل سطح باندې طالبانو سره حل کی او دغه سه د طالبانو ته ساک ته په افغانستان کې نقصان مون رسی، اغه لیډران هم جوړ شي، د اغه یو سیاسي بصیرت ته اغه هم دنیا ته نمایشي، چې اغه څوره کوشش کوي دهشتګردي خلاف ګمونه وشتونه کې او د پاکستان مرسته وکړه، نو دا به یو سکسس سټوري د طالبان ٹی ٹی اے پاکستان غواړي ساغه مختراشي.
د امریکا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی ویلي هیڅ دریز نه لري چې طالبان د افغانستان د رسمي حکومت په توګه په رسمیت وپیژني. نوموړي د افغان مرمنو او جنو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د رویې د افغانستان اقتصادي چارو تنظیم او له افغان ولس سره د دوی د حکومت د چلند په اړه ویل چې دا د طالبانو له ژمنو سره په ټکر کې دي.
دا مشال رادیو
د خبر پختوخوا د کوارت د افغان کډوالو د کیمپ سیدون کې وایي چې ماشومان په تعلیمي بهر کې له مشکلاتو سره مخ دي. دی وایي چې د غمکول دریم نمبر کیمپ د ابتدایي زده کړو خونځي تر 200 زیات شاګردان لري خو پکې کافي خونې نشته. ځای مشران ویل دي چې په خونځو کې د نویو ټولګیو جوړېدو چارې پیل شوې دي خو بشپړې نشوې. د افغان کډوالو تعلیم لپاره د کارکونکو نه حکومتي سازمان مشر وایي چې د ځمکې مالک د تعمیراتي چارو مخه نیولې ده. په دغه اړه ممتاز امبنګش نور تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا کوهار ضلع کې مشته افغان کډوال وایي ماشومان د زده کړو مشکلاتو سره مخامخ دي. د غمکول دریم نمبر کیمپ اوسیدونکو وایي د ابتدایي زده کړو خونځي کې د زده کوونکو شمیر له 200 زیات دی، خو په یاد خونځي کې خونې یا کمرې کمې دي. افغان کډوالو سره د مرستې نړیوالې ادارې یو ان ایچ سی آر څو کاله وړاندې خونځي کې د نورو کمرو په جوړولو کار پیل کړی و، خو د ځمکې مالک پکې خنډ جوړ شو. د یاد کیمپ اوسیدونکو او مدني فعال حاجی نظر محمد مشال ریډیو ته ویلي د کډوالو ماشومان زده کړې کوي غواړي خو اسانتیاوي نه لري.
تاسو ګورئ دا کومې ودانۍ کې مونږ ولاړو دي کې لینټر نه دی چول شوی، دا کمرې چې کومې دي همداسې اړنګې ویجانې پرتې دي او دې کې ټول شپږ کلاسونه دي او ماشومان تعداد 800 دی.
د کډوالو یو ځایي مشر میا عبدالقادر مشال ریډیو ته ویلي د دوی اړوند چارواکي وایي چې عدالت نه د ودانۍ جوړولو اجازه ترلاسه کړې ده. که دا رښتیا وي نو باید د ودانۍ په جوړولو د کار پیل شي، ځکه چې د ښوونځي ماشومان او هم ښوونکي د یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي.
دا دوه شپټونه دوی د مجبورې وجنه او د جوړ کړي دی. یو چې د کنه سبې 200 بجو پرې وي، بیا چې د 2 بجې نه بیا چې د بل شپ شتور شي، هغه چې د درې کلسونه سبې درې بيګي اي خو هغه کې بیا کسون چې د کنه زخ ډیر دي.
آی ډی نو سازمان د افغان کډوالو مشمانو ته د زده کړې ورکولو لپاره کار کوي. کوهار ضلع کې د یاد سازمان مشر علمگیر وای د سکولونو ودانې جوړولو په لار کې زیاتره د ځمکو مالکان خند جوړيږي چې لوجه مشمانو د زده کړو بهیر اغیزمن شي.
کم سپیس اکوپای دی اگزیکټلی و پاره کې
نو
هغه کوم بیا لین آنر راځي فردر کورٹ مسته رالی یا چې دې کوم لیگل سیل دې کمشنریټ هغه ته دې التنا مطلب ریکوست کوي چې موږ راځي تاسو خالی کړئ.
بلخ کو هارد کې د افغان کډوالو انتظامی مشر قدرت الله مروت د مې په نوښتمه مشارې دوه ویلي زی عدالت له طرفه ورته په خونځي کې د کمرو جوړولو اجازه ترلاسه شوې ده. اوس یې کډوالو سره د مرستې نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر سره خبرې روانې دي. هیله لري ډیر ژر به په ودانۍ جوړولو کار پیل شي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو غوږیدونکو په داسې حال کې چې د پنجاب حکومت شاوخوا 50,000 کورنیو ته د ویډیا شمسی برېښنا ورکولو اعلان کړی دی. په خیبر پختونخوا کې د شمسی خیخو کاروباریان وایي چې د مالیو یا ټیکس اوازو او د بجلی نظام ته د اضافي برېښنا ورکولو قیمت کمیدو له وجې کار اغیزمن شوی دی. حکومتي چارواکي پر شمسی شیشو د مالیه لګولو راپورونه ردوي او وزیر اعلی وایي چې بېوزله کورنۍ او تبا ویډیا شمسی برېښنا ورکي. په دغه اړه تفصیل انیسا اجمل راکړي.
په خیبر پختونخوا کې د شمسی شیشو کاروبار کوونکي وایي چې د حکومت لخوا په سولر پینلونو د ټیکسونو لګولو اوازو او دوی ته د شمسی شیشو په ذریعه د پیدا شوي اضافي بجلی په سر د کمو پیسو ورکول له وجې کاروبار زیانمن شوی. په پیښور کې انجینیر زاکر بیٹانی چې د شمسی شیشو کاروبار کوي د مې په نهشتمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د خیبر پښتونخوا حکومت د شمسی برېښنا کاروبار ښه کولو او ولسته د فائدې رسولو پر ځای غواړي چې خلک سولر پینل اغستل پرېږدي او له حکومت ګرانه بجلی واخلي.
ټیکس په لګي خو د جون بجټ کې پته لګي مې بي ټیکس په لګي خو په باندې نت میټینګ باندې بجټ کې ټیکس لګي نت میټینګ آغې کنه چې لګا په خبر کې دا کم پوه شي ریس دي کنه ال تمنګ دا ریورس میټرینګ ول سسټم لګو کنه 1200 پیسې لګو او لاندې تمنګ انورټر لګو او هغه چی کم دی بیا مونږ هغه خپل میټر چې کم هغه وابړي ول خپل میټر لګولي ا دې مونږ لری کو او دې تمنګ شین میټر لګو نو هغه ډے ټایم چې کم جنریشن کیږي هغه گریڈ ته بجلی ځي کنه نو گورنمنت هغه چی کم دی یو خو دا هغه ریټونه کم کړو مخکې مونږ 22 روپے باندې پر واټ اغستلو
شمسی شیشو کاروبار کوونکی سریر احمد بیا وایي چې د حکومت لخوا د ټیکسونو لګولو په مارکیټ کې د چینایي بیټریو خرڅېدو د اوازو وروسته د دوی کاروبار ډیر خراب شوی.
سولر پینل ہوتا ہے تقریباً سوشل میڈیا بانی شورو دے ابھی لگا وہی چیئر چینا راغلی دی اور مارکیٹوں کی دی
د شمسی شیشو کاروبار کوونکی د خبرې په داسې وخت کې کوي چې د پنجاب حکومت شاوخوا 50,000 کورنیو ته وړیا شمسی برېښنا او د سند صوبې حکومت تقریبا 200,000 کورنیو ته په 2,000 روپو د شمسی برېښنا ورکولو اعلان کړی دی. خو د مومندو په پنډیاله تحصیل کې د لومړي نمبر ویلج کونسل چیرمن مجید مومند د اپریل په 15مه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د مومندو په درې تحصیلونو کې به بلدیاتي حکومتونه ولستال مریضي شیشې بیټریانی او ځینې نور برقي آلات په قسطونو ورکوي. نوموړي زیاته کړې وه چې دا هر سبا د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام یو این ډی پی په مرسته کیږي. د پیښور په انجینیرینګ پوهنتون کې د شمسی انرژي پوه ډاکټر عبدالباسط بیا وایي چې حکومت د بجلی پیدا کول داغه د بشلو د بجلی کمی پوره کول لپاره سمي پالیسي نه لري او وستر بلې په هواد کې د برېښنا نرخ او لوډ شیډینګ زیاتېږي. نوموړي زیاته کړې وه د ستونزې اله هواري دیشي چې حکومت اولس ته په شمسي برېښنا رعایت ورکړي.
یو جنریشن باندې اوم د 20s پسر کې کارونه شو ایو جنا 2008-10 کې اوم سره یو انتهایی خال لوډ شیډینګ رالو تاسو فرض کړئ یو کیلو واټ وخت لیکنه جی دا د ورځې تقریبا 4 یونټ بجلی پیدا کوي نو که صفر پس 10 یونټ 10 کیلو واټ نه ګولي نو کی پی زوم چې کم کړی دی هغه تقریبا جی 40 یونټس اون اوریج ګرمه یخنه دا د ورځې دا بجلی پیداواری زوم ګریډ چې کم دی نو په یخنه کې 8-9,000 میگا واٹ تراشی گرمی کی چکم دے ود لوڈ شیڈنگ چکم دے کنا جی 25-26,000 میگا واٹ لاسٹ ایئر مونگا اوور کرے ہو اس دا جی دا ڈیفرنس چکم دے کنا جی دا صرف تا سر ایئر کنڈیشننگ اور دا چینج لوڈ دے ہے دی زونګه دا کسان چې کندی متل دا حکومت والے دی پدی باندې کار نه کی.
دا چې د خیبر پختونخوا حکومت ولستا د وړیا شمسی شیشه ورکولو سپلان لري او کنه، په دې اړه مې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د تکنیکی تعلیم او صنعت او تجارتي خونی لپاره سلاکار عبدالکریم خان نه پختل نو د مصرفیت لوجې ټلیفون اوچت نه کړ، خو په موبایل پیغام کې راته یواسي دومره اولی کل چې حکومت په سولر پینلونو ایس ټیکسونه نه لګوي. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور د مې په اتیشتمه په سوابه کې یوې جلسې ته ویلي چې دوی به بے وسله کورنۍ او ته وړیا شمسی شیشې ورکوي. د پاکستان سرکاری خبری ایجنس ای پی پی د نومبر په 28 په خپل ویب پاڼه په یو رپورت کې د پښتونخوا انرژي ډیولپمنت ارګنایزیشن چارواکي نعیم خان په حواله لیکلي چې په صوبه کې په مهمو سرکاري دفترونو کې د شمسی شیشو لګولو سره سالانه 860 ملیون روپے بچت کیږي. نوموړي زیاته کړې چې په صوبه کې 8000 سکولونه، 1000 صحت مرکزونه او 1000 جماعتونو ته شمسی برښنا ورکړې ده او په نورو کار روان دي.
زه غلام غوسیم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
په پیښور کې د فرنټیر فاونډیشن په نامه په روغتون کې د تلسیمیا د ناروغۍ په اړه د پوهاوي غونډه شوې ده. د روغتون چارواکو ویلي دي چې په پاکستان کې په هغې میراثي ناروغۍ د اخته کسانو شمېره 10000 ته رسیدلې ده او که مخه ونیول شي نو لا زیاتېدای شي. په دغه اړه باندې نور معلومات د اسما ګل په راپور کې.
خیبر پختونخوا کې د تلسیمیا د مریضانو شمېره 10000 رسیدلې ده. دغه شمېره پیښور کې د فرنټیر فاونډیشن فلاحي روغتون چارواکو مشال ریډیو ته ورکړی ده او زیاته کړی ده چې د 1000 پورې د تلسیمیا ناروغانو درملنه هم دغه روغتون کې روانه ده. مشال ریډیو سره خبرو کې دغه روغتون یو ډاکټر فخر زمان ویل
د بیماری د سیده چې دا یو ورځ بیماری نه ده، لایف لانګ نه لګ دی. جی د تلسیمیا بیماری چې ده دا د تلسیمیا ماینر والدینو طرف نه د دې ماشومان ته منتقل کیږي. د دې ماشومان بدن چې دی دا وینه نشي جوړوله، دا وینه چې کوم سره خلیات هغه نشي جوړې دي. دا غي پوجا د دې ماشومانو وینه لیول چې اډر کم وي، په دې کې موږ دا بلډ ترانسفیوژن سرویسز او ټریټمنټ فیسیلیټیز پرووایډ کوو. چې موږ سره د مریضانو نزي دا باقاعده رجستر شي، موږ سره هر میاشت کې 15-20 دن بعد دې بلډ لګي، دا موږ مفت پرووایډ کوو.
فخر زمان ډاکټر دا هم ویل چې په اولس کې د پوهاو د کمیل وجه د تلسیمیا رنز د کمیدو په ځای ورستر بل زیاتیږي.
د دې علاج ډیر ګران دی، په دې باندې خرچم ډیر زیات راځي، وینم په کار وی. مونږ چې ماشومان ته د فری سرویسز ورکو په دې باندې زمونږه انتهایی زیات ایکسپنسز راځي. ګرانوالی ته چې وګوري او بیا د ماشومان او د فیملیز چې کوم مشکلات یاغی ته چې وګوري، نو دا مخنیوي د دې ډیر ضروری دی او هغه د پرمونګه اویرنس کو په سوسایټي کې چې خلکو ته دا پته ولګي چې د دې بيماري وجوهات څه دي. او وجه هم دغه ده چې دوا تلسیمیا کیریئر یا ماینر چې په خپل کې وادو کې، یعنی الکو جنې دواړه تلسیمیا کیریئري، دغه په ماشومانو کې بیا د تلسیمیا میجر بيماري کې دغه بدن وینه نه جوړي.
دغه رنگ د ثوابي اوسیدونکو یوې 19 کلنه زنانه چې مؤمنه نوميږي مشال ریډیو ته ویل چې په پیدایشي توګه د تلسیمیا رنس ښکار ده او هر میاش روغتون ته علاج لرازي.
زما تلسیمیا میجر بیماری ده چې بلډ کم شنو بیا تبم رازي اور فل وجود چې ده خوږیږي اور عین علاوه خپې لاسونه ډیر خوږیږي او ستجړه نه کیږي. زه یو میاش پس رازم، زه دلته نه 2004 نه رازم اور دلته کې راته بلډ لګي. دلته مازیګر 5-4 بجے بیا فارغیږي، یو بیگ راته دی نه کیږي.
دا پی خبر ورسکرو د سیدونکې نور لمن مشال ریډیو ته ویل چې نه بچو کې د ولوریانې د تلسیمیا رنس کار دی، خو دوی یې پرنس په هنو او د پیدایښ نه تر ډیره مود ورسته هم له علاج نه محروم پاتې وي.
دو ماشومان زمو تلسیم بیماری دی، د لسمه میاشتې په 20 تاریخ مونته پتو لګی ته ماشوم تلسیمیا ده کنه جی. تقریبا دا وخت لس میاشتې عمرو زما مریض کې یو لور می تقریبا جی 2003 20 جولای پیدایښ ته هغه دلته ورغوډی لوي شو جی. دا بل هم چې کوم تقریبا د دې دلته کې صدا دریم کال دې دلته کې تو دې سره ماشومی داخله کې یو مې ورې را د نور د مونږ کلی تقریبا پلس ماشوم مندل تری او دا غي مفهم را کو دا کلی کې د سخت کې جی نو مې د سخت د تور د بلډ کې جو چې جی مونږ د بلډ مشکلات مونږ ته نشته ری د وایم را کې
د پېښور فرنٹیر فاونډیشن فلاحي روغتون کې د تلیسیمیا ناروغۍ د پوهاو په حق لاره جوړ شوی دستوري مشر میلمنه د قامی سملای غړی شاندانه گلزار هسپتال کې رنځورانو سره لیدکاته وکړل او په دغه موقع موجود میاندو پلرونو ته ویل چې د اولاد د ودونو نه وړاندې طبي معاینې کولو سره تر ډېره حده په دې رنځ قابو موندل شي. د پېښور فرنټیر فلاحي روغتون د چارواکو په خبره چې پاکستان کې د مئی اتمه د تلیسیمیا رنس په اړه د پوهاو لپاره منزل کیږي، خدا هسپتال هر کال د مئی ټوله میاشت د دې رنس د مخنیوي په اړه د پوهاو په غرض مانځي چې په اولسي کچ خلک احتیاطي طریقې خپل کړو راتلونکو وختونو کې د تلیسیمیا ناروغۍ په خورېدو کې کمی وشي. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.